مازیګر سلور نیمې شپې ورزو لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت وایي په دغه هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. بنت دغه خبرې امریکا ته له ستنېدو وروسته له امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په یوه تازه مرکه کې کړي. هغه ویلي هڅه روانه ده په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلي بنت زیاته کړي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر د خبره په بشپړه توګه محدود او سخت ده. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په سرګندونو باندې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم خبرګون خودلی ویلي دي چې د سرګندونې له حقیقت لرې دي. د قطر د سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دغې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. د طالبانو د فواید عامې وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو چارواکي هیله مند دي چې د دغه 900 کیلومتري سړک د بیا رغونې لګښت د سړک له عایداتو یا د ټال پلازا چې د موټرو د تګ راتګ ځانګړی فیس ته پوره کړي. د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې خویدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابموکو والي پاولو کامارا پرون یکشنبه وویل د پیښې په لومړیو ساعتونو کې د بیړنیو مرستو رسول سخت کار دی. په څوارلسو سیمو کې اضطراري حالت اعلان شوی. او د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې چارواکو نن دوشنبه ویلي پر یوه غرنۍ سیمه د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تر اوسه د څوارلسو کسانو مړي موندل شوي. د پیښې پر مهال په دې کوچنۍ الوتکه کې د چارواکو په خبره 22 کسان موجود وو. د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې ویان دیو چاندرا لال کارن ویلي د نورو کسانو په موندلو پسې هم عملیات روان دي. چارواکو ویلي هوا ډېره خرابه ده چې د پیښې ساحې ته الوتنې ناممکنې دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي راډیو په پانه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی اساسي او بشري حقونه او بیا تاندې څنګه د ځوانانو لپاره ځانګړی خبرونه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونی د مالکیت د حق په تړاو بحث لرو. په بحث کې راسره میلمه هم ده چې محترم عبدالوحید فرزایی، افغان حقوق پو. دوی ته پیل کې ښه راغلاست وایو. فرزایی صاحب، که تاره ته ووایي چې د مالکیت حق یعنی څه؟
السلام علیکم. ستاسو د لومړي سوال په ځواب کې باید ووایم چې مالکیت یعنی د یو شی مالک کېدو حق، یا د یو شی د مالکانه تصرف حق، و یا هم هغه ارتباط چې د یو وګړی، یو انسان، یو آدمی د یو شی سره لري او هغه په هغه شی کې تصرف هغه سی کولای شي چې یو مالک یا یو زی حق کولای شي. دې ته حق مالکیت وایي. ملکیت بیا هغه شی ته وایي چې د مالکیت په یعنی په استعمالولو کې استعمالیدای شي. هغه شی ته ملکیت وایي. کس یا سړی یا ښځې ته چې مالکیت حق استعمالوي هغې ته مالک وایي. او دا مجموع پروسه یا مجموع دغه عمل ته بیا مالکیت حق ویل کیږي.
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت د حق په تړاو سره راغلي فرضي صاحب،
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده. او هر څوک هر چیرته کولای شي ملکیت ولري او د مالکیت حق لري. خو بعضی قوانینو یا ملي قوانین د حق محدود کړی ده، سره له دې چې بین المللي اسناد یا بین المللي حقوق دا پر رسمیت پیژندلی ده. خو ځینې ممالک یا ځینې هیوادونه دغه حق پر رسمیت پیژني، خو یو سلسله قانوني محدودیتونه پکې وضع کړی دي چې کله چیرته دغه محدودیتونه لری شي هر څوک کولای شي هر چیرته د مالکیت حق ولري.
کورودان په ملي قوانینو کې څنګه؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې خو ډیری د مالکیت حق ملاتړ شوی ده، مثلا په اساسي قانون د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی دی او هر څوک ته هر وګړي ته اجازه ورکړل شوی ده چې دغه حق نه استفاده وکړي، مالکیت حق ولري، ملکیت واخلي، ځان ته د دې حمایت شوی دی که چیرته دا رسمي سند ولري او یو بل څوک وغواړي د حق د دې لاس نه واخلي، د دې مړاتل د هغه عادي قوانینو په ذریعه شوی ده او ټول هغه چوکاټونه چې د ملکیت د حمایت لپاره دی په ملي قوانینو کې شته، مثلا قانون اساسي قانون، قانون زمینداری، قانون مدني یا نور قوانین چې د ملکیت په حمایت دلته افغانستان کې نافذ شوی ده، دا ټول د دې سچ یعنی ملي قوانین د مالکیت حق پیژني او د دې حق ملاتړ کوي.
فرضي صاحب، ځینې وخت په کوم مواردو کې او د کوم دلایل له مخې د مالکیت حق نقص کیږي؟
د چت مالکیت حق نقص کیږي د ځینې موارد لري، کله کله داسې چې قوانین تر خولاند کی، کله کله داسې چې سوء تفاهم ایجاد رامنځته کیږي، کله کله داسې چې دیو قانون نه برداشت غلط وي، کله هم دغه سي چې اداري فساد، کله دغه سي چې هغه خپل قوانین دومره پراخ نه وي، دومره پرمختللې نه وي چې ټول اړخونه د یو ملکیت یا مالکیت پر رسمیت وپیژني او وسېړي، او کله هم بداسي چې سره سره چې ټول قوانین یعنی هغه حق پر رسمیت پیژني، حمایت کوي، ابهام پکې نسته، اسناد استا، خو ځینې کسان د خپل د منافیو د پاره د بل شا مالکیت حق نقص کوي.
د دولت مکلفیت څه دی ترڅو د مالکیت حق نقص نشي؟
د دولت مکلفیتونه ډیر دي، هم د قوانینو وضع کول، اصول او سرسام او د قانوني مرجع لارینه قوانین وضع کول، او هم د تطبیقول مسؤلیت لري، او هم د خلکو د عامه پوهاوی مکلفیت لري، او هم د اسناد ورکولو مکلفیت لري، او هم د دې اسناد د جعل او نه جعل تثبیتول مسؤلیت لري، او هم هغه څوک چې دغه حق نقص کوي دغه مخنیوي مکلفیت لري. د دولت مکلفیتونه ډیر دي، یعنی دولت اصلا مسؤل ده، هم د یعنی یو د عمومي مسؤلیتونه ده دي چې د ملکیت حق مراتل او پلاوي وکړي.
په اوسنی شرایطو کې تاسو د مالکیت حق البته په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
خوشبختانه ډیری د مالکیت حقونه په محاکمو کې په جوده شرایطو کې حمایت کیږي، خو ځینې بعضی مشکلات دي چې هغه سره هم دولت مخ دی او هم افغانستان وګړي مخ دی چې د دې سبب کیږي چې دغه مالکیت حق نقص شي. مثلا ډیری د افغانستان ملکیتونه چې دي شرعي اسناد نه لري چې دولت سره ثبت دي، ډیری د دغه ځمکه چې خرڅ شوی دی د شخص له شخص د دوه شخص ترمنځ خرڅول شوی دی، او هم زین داسي جایدادونه یا ملکیتونه شته چې هغه د دولت دی د اشخاص د طرفه غصب شوی دی یا په زور اخستل شوی دی، یا هم ډیری دغه سي مشکلات دي چې اسناد د دوه اشخاص ترمنځ رد و بدل شوی دی خو دولت پکې دخیل نه دی، نو دغه مشکلاتونه ډیر دغه جنجالونه رامنځته کوي. خو الحمدلله د افغانستان قوانین کپلی شي ک تطبیق شي د دغه مشکلاتو د زیاتو مشکلاتو مخه نیول شي.
ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
د مالکیت حق زما نظر دا دی چې د مالکیت حق باید په سر کې په لومړی کې دیر ورته پام وشي، ځکه چې دغه حق ډیرې د جنجالونو د افغانستان د قومونو د جنجالونو سبب ګرځېدلې دي. که چیرته دغه یو مشخصه معینه تګلارې ولري، د هغې تګلارې له مخې ډیرې قوانین اجرایی یا هم متنی یا ماهوي قوانین وضع شي، او ډیرې د اسناد له مخې اشخاصو ته یعنی شرعي اسناد ورکړل شي، عرفي اسناد له مخې، او دغه مشکلات د اسناد او د پروسیجرونو که حل شي، دا ډیر د مالکیت د حق ملاتړ به وشي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا نوی نظام چې راغلی دی، دا ټول هغه قوانین مشخص نه دي چې کوم قوانین نافذ دي، کوم قوانین نافذ نه دي، او د ځای په ځای کېدو یا د ځای نیونې په خاطر هم کوم اقدام نه دي شوی تر اوسه. دغه ډیرې ملکیتونه دغسې لانجمن پاتې دي، او دغه لانجه کولای شي چې د افغانستان د وګړو ترمنځ دښمنی او د ډیرو لانجو سبب وشي. که دغه مشکلات حل شي، ډیرې د افغانستان دغه خپلمنځي مشکلاتونه، د سیاسي مشکلات نه خایمه، نظامي مشکلات زه نه خایمه، دغه خپلمنځي مشکلات د قومونو د وګړو د اشخاصو افرادو ترمنځ حل کیږي.
کور ودان مننه کو فرضي صاحب. قدرمن اوریدونکو، دا وه د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا شته خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لاس پرو الله مو مل شه، خوشاله اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 4 1.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هیله چې ژوند به مو ښه تیریږي، د تاندې څانګې ویبل خپرونې اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځنه وي خیر ته نه وایست تاسو څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي، بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باورې شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای. په کابل کې د قابلت لیس زکون کای چموګه د ولی په مستار نوم یادو وای درس نس دکیږي او په دې خاطر په خوانځي کې استادان وهی
استادان دی ریوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته درس هم ځنه لرګه باندې وهلکې موږ مت درس نس دکی د درس هم نه راکې مکتب کې موږ مطالعه روایت نوٹ وائی چازدہ نہیں بخیا ہوئی تنہ وائی تاسنگ ازدہ دکانا سزدہ دیم نہیں وحی دیا کور کی خواہی دار سوائی او مکتب کی سزو بیا حالتا وحل کی بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کوي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښان پوي د تختیم اختر واړي د تنبل او درس نه زده کوي نه زده کوي کورس لارتین کور کې پختنه کې پلانکې زده کوي ټول درس نه زده کوي مثلاً د ښان پوي وایي ورسره دی د خبر سره د کی کله استاد وی او استاد خبر ورته کی استاد سره تک یو ډول تاثیر نه کی
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدی وای ډیر سوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي
ډیر شاګردان د سوي چې درسته متوجه نه وي استاد درسونه وای او د توجه چوي بل خواوي سو ګیمونه وای سو غو کې او سو چې مخته کې نه د استاد درس صحیح په فکری مجهز وی درسونه چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې دې نور شاګردانو سره ډیر فرق لري سیم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وی هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خاله چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وای په وخت کې ځان لري وساتو
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وای په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي
مثلا دې سوشل میڈیا کی ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پوهه پرې خودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول د ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډ ځن سره مخامخ کیږي دغه سیمه مسلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوی د سمستر پوهه ته پاتې شوی او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې ټول سیمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوه ورځو کې درو ورځو کې نږدې کېږي
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای
دا خپل ډېر لوی سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نشي زده کېږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې دوی درس نشي زده کېږي دوی وایي چې موږ درس زده کولای شو حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي اول که دا سایکولوژیک یا رواني معنی چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووري
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورک کړي خو لیکوال او ژباړن شفیقه مرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي
موږ که مطالعه کوو د مطالعې سره خپل فکر کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کړي شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي یو نوی شی ځنې هغه کړي او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده زه خپل کتابونه کوم یو ازو کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوښنه کوم مهمه نقطې را وباسم تلته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږنه ټول مفهوم اکثر وخت ځین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي ته دایکی یو د دې سبب کې چې ترجمه ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم دا غواړم کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښنه دا ورکړي ما معنا ته پکې ارزښنه ورکړي
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي
د چې ولی ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشي کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سنې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته دلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی کیږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلاره یا زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته ښه زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغې عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد
نو دې زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دومه مسله خپل محصل ته راځي کیږي، هغه دا ده چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولی شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا دغه مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم ونه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ، د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځته راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په گروپی پانه باندې ښه ګټور کړی ده چې د ازما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرامه دی، مونږ شپه غوسته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وقت یا زمان مشخص دیتا نو کوشد که چیر وقت زمان مشخص کوشد زده کوونکه یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کری یا کم کری، او فرد دو احساس وکری چې زب آزادی نلرم یا خپلواکی نلرم چې انتخاب کرم چې تو وقت باید زده درس وایم. حتما ضروری نده چې تاسو هر وقتی درس وایه، خپل عادت تمو گری، هر وقت مو چې زین آرام و، هر وقت مو چې خسته نه وایه، زله نه وای، کولای شي درس وایه. ولی سهار وقتی تجربه ثابته کړی که چیرې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وچکی، یو ګلاس اوبه وچکی، یو ګلاس شیدې وچکی، خپل ذهن مو آرامه کړئ، کافی خوب وکړئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویلي کې د ځان څخه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې اگر هغه په ذهن کې اکرې او د غوسه هر ورځ تمرین کوي. تل مو هڅه دا وي چې حفظ ما کوي موضوعات ل یاد ما کوي موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړي او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری تاجوند لزہرو تک